تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې امریکایي چارواکي وايي افغانستان کورنۍ یو جګړو ته نه دی
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک.
د غزنی د قرهباغ له تازه جګړې سلګونه کورنۍ تښتېدلي
دا څلور پنځه شپې کېږي راغلي یو دلته نه کور معلوم ده نه ځای معلوم ده موږ هر شی ورې پاته دي.
بېوزلۍ په کابل کې یوه میرمن اړ کړې چې د مزدورۍ لپاره لاسګاړی وچلوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجې پورې کوم دا ځای جوړ کړم
او د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي تر هر څه وړاندې خبرونه واورو.
امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري وغوښته او پاکستان کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه دا هم وویل چې القاعده شبکه چې نږدې شل کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی و ډېره ځپل شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې بیا ورته برید وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر هانی فتمر وایي له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. خاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پانه کې له خاغلی قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې بللې او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخې همکارۍ هیله څرګنده کړې. خاغلی اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ویلي و چې افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د استانبول د کانفرانس تنظیمونکو ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په 24مه به دا کانفرانس پیل شي او لس ورځې به دوام وکړي. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به خپل وروستي دریځ ته په کتو د کانفرانس کې ګډون وکړي او کنه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د چهل مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه کې بیا دوه تنه ټپیان شول. که څه هم امنیتي چارواکو منلې چې دغه پیښې رامنځته شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړۍ پیښې له ځایه یو مړی او د دوهمې پیښې له ځایه دوه ټپیان وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې د لږ تر لږه درې تنه د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبیک سخت دریځې ډلې چې په دې هېواد کې یې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهرې کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوي او هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر دې له دې هېواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانا عارف وویل پرون یک شنبه د تحریک لبیک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې د پولیسو یولس تنه ټپیان شوي دي. دغې سختدریځې ډلې بل سبا د اپریل شلمه حکومت ته وروستی مهلت ټاکلی چې د فرانسې سفیر له دې هېواده وباسي. چارواکو د دې په ځواب کې د اپریل په دولسمه د دې ډلې مشر ونیو چې پلویان دې ته ولم سوال چې په ټول هیواد کې مظاهرو او د پرلت وهلو په بڼه اعتراضونو ته مخه کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي ویشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. دا په عراق کې د هغو بریدونو وروستۍ بېلګه ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر هغو تاسیساتو کېږي چې امریکایان ورڅخه ډېر کار اخلي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیې تورنوي چې دا ډول بریدونه کوي. او واشنگتن خبرداری ورکړی چې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو اعتصاب کړی، د ډاکټرانو یوې ډلې یې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. خبرنه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې چیرته تر پایه را سره پات شي. دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان د روان کال د سپتمبر تر 18 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انتونی بلینکن ویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هیواد بیا ترهګر پر متحده ایالاتو برید وکړي، بلکې په خبره یې دغه ګواښ اوس نورې سیمې ته لېږدېدلی دی. انتونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي، باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هیواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لېږدېدلی دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې او زیاته کړې چې القاعده په دې هیواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هیواده پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انتونی بلینکن دغه راز وویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هیواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هماغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې ویویل د سپتمبر تر 18 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤل بولو چې پر دغه ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېله شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلینکن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي بې ځایه وبللې او ویویل
In Afghanistan, whether it's the Taliban or anyone else.
په نهایت کې دا د هیڅ په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خو نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر سي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک سي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل سي او نه غواړي چې منځوي سي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېل سي.
It's going to have to engage in a political process.
ولسمشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
واموریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو ننګه کړې. انتونی بلینکن دغه راز ویلي چې افغانستان به بیا کورنیو جګړو ته نه ځي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د غزنی د قرهباغ له تازه جګړو سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ځینې یې په دې روژه کې مرکز او ډېر شمېر نور یې بیا د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کوچېدلي دي. دا خلک وروسته تر دې کډې کولو ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. جزئیات د خپل خبریال په راپور کې.
موږ له جنګ له خاطره کې راغلي یو، هغه شهیدان اوسلو، راکېټونه شیان ولګېدلو، شاوخوا یې ماینونه ایښېدي، ار شو بنسل ټول راغلل دلته غزنی ته.
شاوخوا یولس کلن امان الله د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کېږي راغلی یو، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم کور شی دلته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی و څلور پنځه شپې دغه لغمونه پخکود، دا مورچې یې پخکې، نن جن را خلاصوی اوس غلا جن راغلی راتېدلی.
شفیقه هم د دغه کلی اوسېدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. دوی له دولت او اړوند خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له ډلې ببري او حیات خان ازادۍ راډیو ته وویل،
قرهباغ بازار کې کور ده، له جنګ راوتلي نن درې څلورمه ورځ جنګ ده، کورونه طالبانو ونیولل، د احتیال ته غزنی ته راغلي، نه یې کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو، داتې سرپناه هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو، داتې خدای لام اخیستی ده. بس تاسې حکومت علم اخیستی ده که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دی راوړي، دغس خالي خپل سرونه هم راوایستلو، بیا شی هم ورې پاته دي، کورونه هم ورې پاته دي، مالونه هر شی هم ورې پاته دي، سره صرف خالي موږ راووتودلې، نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو، سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي، سر څوک یې کوي.
چارواکي وایي د غزنی قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته د ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرهباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بېځای شوي دي. همدارنګه شاوخوا 340 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډول شوي دي. نن مو 14 کورنۍ سروې کړې، له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وشي. پاتې 30 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو.
درمامد کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کېږي، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولې دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعلیم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي، له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سهشنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترینګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی چې له امله یې د سیمې خلک زیات اندېښمن دي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له هم د افغانستان د جګړو لکبله په تاریخجن ټولنیز ژوند کې پاتې کیږي. د مالونو د لیک لپاره د لاس ګاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه وکړ دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم له بېوزلۍ له لاسه اړ شوي چې دا کار وکړي. له دغو ښځو یوه هم راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاس ګاډی ګرځوي او په دې توګه خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور تیره لاس ګاډی وګرځوي. میړه شاوخوا نه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورته غاړی شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېری ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کښېنم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل، کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرۍ کور کې اوسیږي وایي د مزدورۍ په لږې ګټې له ستونزو سره مخ ده، خو دا له دې امله خوشحاله ده چې د خپل کور او خپلې لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند څرخ تاو کړي.
څلور نیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې راباندې پاتې، شل زره پوره وړی یم. کله خرما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاس ګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښه یم.
که څه هم په افغانستان کې ډېری ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هره ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نشي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېری ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه یې په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1518 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. له بریتانیا خپرېدونکې ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د یوه پخواني امریکایي سرتیري لیکنه خپره کړې چې وایي
امریکا افغانستان پریږدي، خو هغه کسان به چې هلته یې کار کړی افغانستان پرې نږدي. ګرایک مولینی لیکي هغه یو له هغو شاوخوا 800 پخوانیو امریکایي سرتیرو څخه دی چې د افغانستان په جګړه کې یې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوی دوراني ماموریت ترسره کړی. هغه ویلي لسګونه زره نور امریکایانو په استخباراتي، ډیپلوماتیکو او پراختیایي چارو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي. په لیکنه کې راغلي له کلونو ماموریت وروسته امریکا افغانستان پرېږدي، او اوس دا پوښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د دوی رول څه و، او که دا جګړه بریالی شوی نه وي نو د دوی ټولو قربانۍ ضایع شوې دي. د لیکنې لیکوال 40 کاله مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 25 کسیزې ټولې مشري کوله چې روغتیايي خدمتونه یې برابرول. نوموړی اوس واشنگټن کې یو روغتون ته نږدې اوسیږي، او وایي د بری او ماتې قضاوت د دوی کار نه دی او د تاریخ لیکونکو کار دی. هغه وایي اوس چې هر ځل د روغتون هلیکوپټر پورته کیږي ذهن یې افغانستان ته ځي، او د افغانستان د جنوب له دوړو او خاورو په ډکو سړکونو کې یې ماموریت وریادېږي. دا پخوانی سرتیری وایي کله هم چې سترګې بندې کړي د یوې ناروغې افغانې بوډۍ ښځې موسکا یادېږي چې میړه یې په شا روغتون ته د درملنې لپاره وروړې وه. هغه وایي اوس په دې اړه کم فکر کوي چې له دوستانو څخه یې څو تنه راستانه نه شول. د جګړې برخلیک چیرې رسېدلی او څنګه پای مومي؟ مل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې پکې په اروپا کې د څو افغان کډوالو ژوند تصویر شوی. په راپور کې د حمید احمدی په نوم د یو افغان کډوال لخلې چې اوس جرمني کې اوسیږي ویل شوی، د هغې شپې خاطره به هیڅکله هیره نه کړي چې پولیسو د لسګونو نورو افغان کډوالو سره د سربیا په ختیځ کې له کام څخه موټرو کې پورته کړل او په یو ساړه ځنګل کې یې پرېښودل څو بیرته بلغاریا ته ستانه شي. په راپور کې راغلي چې حمید هغه مهال 18 کلان وو، او اوس چې څلور کلونه له هغې شپې وتلي هغه وایي اوس هم خپلو هډوکو کې د هغې سړې شپې لړزه احساسوي. په راپور کې اروپا ته د کډوالۍ د سختو قوانینو په اړه خبرې شوې. د راپور پای کې لولو حمید له نیکه مرغه افغان کډوالو څخه دی چې ځان یې تر جرمني رسولی، په داسې حال کې چې زرګونه نور کډوال د اوږدو لارو له وهلو وروسته لا هم منزل ته نه دي رسېدلي، او لسګونه نور افغانان د سفر په اوږدو کې اوبو ډوب کړي او یا په خطرناکو لارو تری تم شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. اوس په نورستان کې د دودیزو جامو پاړه. په نورستان کې لا هم خلک د سرویو له وړیو او ژغنو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او واورینو ساحو کې ژوند کوي، او په کورونو کې د سرویو له وړیو جوړیدونکي کالي ګرم دي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د نورستان خلک له پخوا راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري، د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لری پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسی دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی، او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي، او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجاد راته پاړه وویل،
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولوي، دغه وروسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوی یو، هغه ویران شه باندې دا بیلې تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولوي، هغه وروسته یو یو غونډ مقدار را اخلی اغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو اغه چاتر باندې دا تار جوړی ډیر نری جاکټ د پر استعمالیږي دغه لیک ډبل غوندې چین او اغه بیا اور د پر استعمالای
د سجاد په خبره چی په ژمی کې سړی د ساروی ول سرولو او خزی د پټي ول کارونو اوزګاری شوی بی نو په ګډه په کورونو کې ل برابر وکړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي د پارون قومی شورا غړی او د ولایتي شورا منشی مولوی زینت الله راته وویل
دغه خوله چې په خوانه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کړي اوس هم ده چپن لرو په تاغم ده اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه
مولوی زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډېر وخت کوله دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیزې جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مخته بیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نوره هم غني او پیاوړي کړي
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیری ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردیږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د امریکا او روسیې وروسته اوس د چک او روسیې اړیکې هم خړې پړې شوې دي دا وروسته تر دې چې چک جمهوریت له خپل هیواده د روسي ډیپلوماتانو د اخراجېدو حکم ورکړ روسیې هم ورته غبرګون ښودلی تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبې وویل چکي ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکۍ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې ده د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي هغه ادعا چې موسکو بې اساسه او هغه پر پراګ د واشنګټن د نفوذ نښې بللې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتسلاو اپیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسي رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس دی له خپل اقدامه خبر کړ او دا د روسیې غبرګونو. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل خپلې خاورې د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړې چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړې دي. په هغه چاودنه کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیسه کې د مهماتو په یوه زیرمتون کې وشوه، دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله چاودنه په یوه بل زیرمتون کې چې 10 ټنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماتانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1990 کال راهیسې چې پر پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم واکمن و. او پراګ هم څو لسیزې د موسکو